کې هلی ومني زاد النافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له دریو زرو ناروغانو څخه نیمه معتادین دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوست میاشتې پر 3 نیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا هیروین په یو لارۍ موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا له لارې ختیځ ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول. پولیسو په دوهمه پیښه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یو کور کې 28 کیلوګرامه چرس ونیول او د دې پیښې په تورې د کور څښتن هم نیولی دی. په بادغیس ولایت کې 100 کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1906 کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1500 کیلوګرامه بیلابیل نشه مواد وسوځول. د یادونې وړ ده چې د یو اویا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقکوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیت قمندان نجیب الله فرخاري ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو یې خرڅ کړی. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په افغانستان کې د ایډز له دریو زرو ناروغانو څخه نیمه معتادین دي.
تر اوسه پورې 2003 د چاوی پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشې موادو اعتیاد دی.
یک تعداد خانمایی که نو از سر خوشناسای خانوادگی
یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یقینا د مرګي یو شرط همدغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت لپاره دوا باید وخوري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خو زما هیڅ نه یېږي، لکه همدا اوس مې چې دورینو جنازو ته ګورم.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې.
اوس خپرونه په محتاجونو کې د ایډز ناروغۍ په موضوع پیل کوو. په افغانستان کې د ایډز له دریو زرو ناروغانو څخه نیمه معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 میلادي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې له دوی سره د ایډز 150 ناروغان ثبت شوي چې اوولس یې د نشې موادو معتادین دي. دا معتادین له دې امله د ایډز یا ایچ آی وي په ناروغۍ اخته شوي چې په ګډه یې د پیچکاري بمبه یا سورنج استعمالاوه. طبي ډاکټرانو وایي چې د ایډز وایرس د پیچکاري د ککړې او استعمال شوې بمبې له لارې په اسانۍ سره له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز سرنک وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پر اوسه کال په افغانستان کې د ایډز د ناروغانو تخمینی شمیر 15900 ښودلی وو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سږنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 2803 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمرالدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایډز ناروغان نیمایي معتادین دي، ځکه چې د ایچ آی وی وایروس د سورنج یا پیچکاری د بمبې له لارې له یوه ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تا تر اوسه پورې 2803 د چاوی پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایرس د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي چې په دې کې تقریبا 1055 هغه پیښې دي چې د نشه یي توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یوه ستنې او پیچکارۍ څخه څو نفره استفاده کوي، نو په دې سره د ایچ آی وي انتقال د یوه نه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 144 ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي، خو سخت کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 19 یې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سخت کال د یوه ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2,000,000 د پیشکاریو بمبې وړیا ورکړي دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیچکاری یوه بمبه ونه کاروي او د ایډز ناروغي روغو خلکو ته انتقال نسی. ډاکټر امان الله روفي وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایډز ناروغي له ګواښ سره مخ دي چې د پیچکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینا دو وقت زرق میکنن، زرقی
هغه معتادین چې په ورځ کې 2 ځله نشه یي مواد ځانونو ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یوه بمبه په ګډه کاروي، په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړ وي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشه یي مواد ځانونو ته پیچکاری کوي، زیان یې د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشه یي مواد کاروي. دا کسان باید د نشه یي موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه 1,000,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې د افریقایي هیوادونو تر څنګ د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاز څنګه کوچ په محتاجونو کې د ایډز ناروغۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ایډز له 3,000 ناروغانو څخه نیم یې محتاجین دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل اعتیاد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلي چې دوی ته په تیرو 2 میاشتو کې د تاوتریخوالي 9 قضیې رسېدلي چې اصلي علت یې نشه یي مواد دي. د دې تر څنګ دوی ته لسګونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا سي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې پر ښځو باندې د تاوتریخوالي تر څنګ یو شمېر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته سوي دي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
له خوځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 2 میاشتو کې له دې کمیسیون سره 2,022 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سلو کې 9 پیښې په کورونو کې دننه شوې چې مهم عمده دلایل یې په نشه یي موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو اعتیاد دی. د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د خوځو د برخې مسؤل لطفي سلطاني ازادي راډیو ته وویل ځینې معتادو میړونو خپلې میرمنې په زور په نشو اخته کړي دي، ځکه نو د هغو ښځو شمېر ډېر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خشونت‌های خانوادگی
یو شمېر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده. بل ستونزه دا ده چې همدا ښځې د کورنۍ د غړو لخوا نشو ته اړ ایستل شوې دي. مونږ سږ کال په تیرو میاشتو کې و داسې قضیې درلودې چې ښځې په زور نشو ته اړ ایستل شوې وې. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوی عمل ابتیاد دی. ډیری هغه ښځې چې له خپل میړه څخه د جلا کېدو لپاره د بشري حقونو کمیسیون ته راغلي دي، میړونه یې په نشو اخته دي.
د دې راپور له مخې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالي په سلو کې یو څلوېښت ډېر شوی چې عمده عوامل یې بېوزلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتاد ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري دي، ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کېدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد متات میشه تنها خودش متات است، ولی وقتی یک زن متات میشه
کله چې یو نارینه متات کیږي په هغه صورت کې یوازې دای متات وي. خو کله چې یوه ښځه په نشو اخته شي، له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د احتیاط له امله له تاوتریخوالي
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري. طبي ډاکټرانو وایي که معتاد د مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډېر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړې پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدای. دا چې احتیاط د مرګي ناروغانو ولې تر نورو ناروغانو ډېر ځپي، په دې اړه فرید حلیمي له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودي فایرنګ له وجې چې برقونه داسې لکه شارتي غوندې کوي په دماغ کې پیدا کیږي. له دیرشو ثانیو نه تر یو نیمو دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپله له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی او یا وړوکی ده او یا ټول دماغ نیولی ده، اراز و علایم هم فرقی. ځینې مرګي داسې چې سړی په لاره کې رواني نه پوهیږي، فقط حافظه کار نه کوي چې په شلو ثانیو کې څه کارو څه خبره و. ځینې داسې چې لکه یو ګوته لاسې خارش خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کیږي په څو ثانیو کې، چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې چې لږ څه مغلق کوي، یعنی د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي او د هغه وخت کې دی نه پوهیږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې خپله هم نه پوهیږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن په خپله نه پوهیږي. او یو بل رقم چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنی مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کیږي، دا هغه رقم دی چې خلک یې ډېر پیژني او موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اوازې داسې تنفس خرخر کوي او کبود رنګ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کچ کیږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک هم ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پیژني، خو هغه وړوکی وړوکی شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي. حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهیږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه د دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خو دوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري، خو بې سرپناه معتادین په داسې حالت کې ژوند کوي چې دوی مراقبت تا لاسرسی نلری و کورنه نلری دی دوی تا دغا مرگی سمره جدی مشکلات پیخی
یقیناً دوی مشکلات هر وجنه دیری و دی مرگی لماجنه هم باید زیاد دی موک سو کتگوری مریضان لرو یو مریضان دی چه مخیل اتیاد دوی مرگی لری اتیاد چه پیدا کی گی نو دی آغا مرگی هم بی نظمه کی گی هم شدید کی گی یا قسم مریضان مرگی نلری خود دی اتیاد لخاطر او دی هغا مواد چه کم دی مصرف کهی و مقدار کم جد کی گی دی آغا سر مرگی هم دی تجربه کهی او زین مریضان دی چه ورست لیتیاده چه کم ماده مصرف کلیدی او شرایط زندگی خراب شویدی او زهر نسته نو دیده امنیت مسئولیت هم خراب دی هرچه تی سر لگی دلی هرچه تی زخمی شویده که دیش این نوی مرگی ورته پیدا شی بعد لیتیاده خب هر صورت اتیاد مریضی کسو کل سر مرگی همو لری دی اغا انظار خنی دی اغا مشکلات زیاد دی او دیگه حملات به متکرری او که با اغا بانده هر شیراغ نمرست او مراقبت به مرت پا وقت و نرسیگی نو دوام که اینو خپل پیامدونم به ارسر خنهی
مرگی ناروغان مومن دوی دوامدار دوا خوری خوم بسرپنا متدین دغشان دوی جوات هم لسرسه نلری نو دوی سنگ مشکلات سر مخمخ کیگی
یقینا د مرګي او شرط هم دغه دی چې څوک تداوی لاندي هغه د اوږدمهال وخت دپاره دوا باید وخت د څو کلونو پنځه کاله درې کاله که ماشوم یې درې کاله تر پنځه کاله کتلس نه جګي نو بیا کیدای شي تر لسو کالو یا تر آخر عمره پورې دوا واخلي دا یو شرط دی او دا رسک دی چې هر وخت یو سړی مرګي ولري او دوا ورته ونه رسیږي نو د حملې ګارنټي نه کیږي او هر وخت په هغه باندې حمله راتلی شي دا عمومي خبره ده خو که داسې سړی سره نو د حدر نشاور هم پرابلمونه وي هغوی په خپل هم ځینې مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي لکه نارکوټیکس یا مخدرات چې که اندازې نه زیات مصرف شي یا دغه تابلیتکا و منبهات چې دی نوی راغلی هغوی اندازې نه زیات مصرف شي نو مرګیزا ده او که سړی هم مخکې مرګي لري دا شیان هم ګډوډ خوري نو مرګي به دوه برابر شي د خپل مرګي تداویم چې نه کوي نو بیا د هغه عملات چانس ډېر پکې زیات دی او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوي دپاره ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه وي څو کلونه دپاره وي
که چېرته یو معتاد منظم خپل دوا وخوري آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوي لپاره چې خوري
که دا پلان یو مریض ته جوړوي باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي له دې خاطره چې ما وویل یو خو مرګي دی یو د مرګي کوم دوا دی چې دی خوري بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دی نو سل رقم دی دا کوم یو ده خوري او په کومه اندازه خوري نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي چې یو سیف یو مسؤول دوا هم د مرګي د تداوي لپاره پیدا شي چې هغه د نشاور مواد سره انټراکشن یا تقابل نه کړي یا تقابل دستی چه گواکه داد وضعیت دپاره مرسته بگی نو پا ده صورت که روانی دکتران یا عصبی دکتران که اولیسی چه دست دوا ور تغواره که چه مرگی دپاره ایم خیی او ده حقا ماده نشاور سره هم کمه تقابل اونه لدی یا که لدی تقابل ده مثبت به الخ بنده زیاد فکر بوشی چه گواه یا بلتا کمک بگی نو دا یو ډیر قوی منیجمنت غواړي چې یو نظم هم غواړي چې مریض باید په نظم ووسی تر یو په مرکز کې یا په کور کې یا وخت ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا هم ورته یک ملکی کې چې دا احتیاط کې ډیر مشکل دی
که چیرته یو موتان د مرګي تدابیر لپاره آماده ووسی چې خپل ځان تداوی وکړي احتیاط ورته څومره مشکلات پیښوي د تداوی په برخه کې
کافی مشکلات پیدا کوي احتیاط یوازې د مرګي د تداوی لپاره چې یو څو کلن برنامه دی مشکل نه جوړي هغه د درې وخت ډوډۍ لپاره مشکل جوړي د خوب لپاره مشکل جوړي پوره د یو کس برنامه ورانه وي یعنی هغه سړی نشي کولای چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي په شمول د تداوی د مرګي یعنی احتیاط او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور مواد ته خرڅ کوي د هغه وخت هغه ته نیسي د هغه سوچ هم عمل دی نو د دې مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې وو اوس به کنټرول نه وي او حملات به زیات راځي
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه مونږ له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایروین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ
په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان باندې دومره بد تاثیر کوي چې د ژوند ټولې چارې ځنې پاتې کیږي. اکثره وخت یا ژاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوب وي، خو یو انډیوال یې له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا لاره به څه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی بنا جارم دیت مورونو مرگ لغم دی.
آوی دی خدای او بخی تو وست مجاره مڑی پشاره بیرتا نجوندی کیگی.
زا دوکان داده دخلا پان رازم چه گوند پامی او پا برشی خدا غم دیت رون دی تو لورس پشاره را باندی تیرشی.
نو داغه پیخ خود دو میاش دی کی؟
دو میاش دی کیگی خو زما هیڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه. خدای تصور وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګونه په خوب کې ویده ما.
خیر اوس خو هغوی ستا په ژړا بېرته نه راژوندي کېږي، خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کارم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم و څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده، ولاړ شه. یاره بسم الله جانه، ته عجیبه سړی یې، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بېرته نه راژوندي کېږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څه وکړم، نه مېرېږي نه مېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوې؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخی جلا سیگریت دی.
دا څنګه سیگریت دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه، بیا به پخپله پوه شې چې دا څنګه سیگریت دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکوم.
واخله وڅکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازا رازا پر دغه چوکی کی نا
سم ڈاکٹر صاحب نستم.
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب؟ زد ایروین و عملی هم اوز غرم چه نزان علاج وکم.
خواه ته کیسه وکا چه سنگ عملی شوی؟
دکتر صاحب کیسه دسته وا چه لس کالا مخ که می دو ورونو موټر ټکر کړ او دوارا وژل شول.
خدای دې وبخښي. خواه بیا څه وشوه؟
ما دا غم نشو زغملی، د مې لپاره چې دا غم هېر شي نشو ته مې مخه کړه.
نو څنګه شو بیا د غم هېر شو؟
نه ډاکټر صاحب، غم هېر نه شو، بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان مې درلود، هغه مې هم خلاص کړ او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې مېرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې راسره وګاللې. بېچارهګه ډېر په تکلیف شو.
بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې مېرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې. څو وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې راپاتې شو.
بچیان دې اوس چیرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی مه ژاړه، خدای به خیر کړي. ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کې مې ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بېخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی تاندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې، ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب ځواني مانی نوره نه را پاتې، هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.